هفت روزه هفته.
السلام علیکم. د ماخام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د ماخامنې خبری مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جمهوری ریاست د کاندیدانو او د هغوی د انتخاباتي کمپاینونو لپاره خپل امنیتی تدابیر اعلان کړل. افغان لوړ رتبه چارواکي وایي ولسمشر ګمان کوي چې په افغانستان کې په ترسره شوو ځینو حملو کې چې مسؤلیت یې طالبان پر غاړه اخلي امریکا لاس لري. نور مهم مسایلو په اړه هم رپورټونه اوري. خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
افغان حکومت له امریکا څخه د سولې په عملي پروسه کې د مرستې وضاحت غوښته. د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاین لپاره لازم تدابیر نیول شوي او د اوکراین حکومت د مظاهرو ضد لانجمن قانون لغوه کړ. پورا خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان حکومت ویل امریکا څخه غوښتي که د سولې د عملي پروسې په برخه کې مرسته نشي کولای دا خبره دې په رسمي ډول اعلان کړي. دا څرګندونې د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیضي تیره ورځ په ارګ کې له خبریالانو سره وکړي.
باید رسما دغه موضوع اعلان کړي چې دوی کوشش وکړي خو په دې ونه توانېدل چې د افغانستان د سولې پروسه عملا پیل شي. دلایل یې د نه پیلېدو دغه دي. یو دوه درې چم کاری نه کړی. آیا پاکستان همکاري نه کوي؟ آیا طالبان همکاري نه کوي؟ آیا د پاکستان حکومت همکاري نه کوي که د پاکستان پوځیان څوک د سولې د پروسې د عملي پیلېدو مخې ته خنډ دي؟
د ویل د افغانستان حکومت د مخکې په څیر له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په برخه کې په خپلو شرایطو چې د سولې د پروسې عملي پیلېدل او د افغانانو پر کورونو د عملیاتو بندېدل دي ولاړ دی. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو کمپاین په راتلونکي اونۍ کې پیلېږي او د کورنیو چارو وزارت وایي د کمپاین لپاره لازم تدابیر نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د جمهوری ریاست هر کاندید او ټیم ته به 15 ساعتونکي د مرمۍ ضد درې موټرونه او درې ارادې تعقیبي موټر ورکړل شي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتي کمپاین د دلوې د میاشتې په 14 پیلېږي. په کابل ښار کې په دې وروستیو دوه اونیو کې له څو انتحاري حملو او چاودنو وروسته د کابل امنیت قومندانۍ په ښار کې لومړۍ درجه امنیتي احضارات اعلان کړل. د کابل امنیت قومندان جنرال ظاهر ظاهر وایي د کابل ښار په څلورو لویو دروازو کې لټون زیات کړی او د ښار په کوڅو کې په نوي سیستم سره پلټنې پیل کړي دي. جنرال ظاهر له خلکو وغوښتل چې له پولیسو سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او هر مشکوک عمل چې ویني ژر تر ژره دې نږدې پولیسو ته خبر ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اوکراین پارلمان د حکومت ضد دوه میاشتنی اعتراضونو د ختمولو په مقصد د مظاهرو ضد لانجمن قانون لغوه کړ. د پارلمان له 412 وکیلانو څخه 316 کسانو نن په خاصې غونډه کې د دغه قانون د لغوه کېدو لپاره رای ورکړي. د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د دوشنبې په ورځ له مخالفو مشرانو سره د کتنې پر مهال د مظاهرو ضد قانون د لغوه کولو ژمنه کړې وه. د پارلمان دا پرېکړه په داسې حال کې وشوه چې د اوکراین صدراعظم میکولا ازاروف نن له خپلې دندې استعفا وکړه. ازاروف په ویلامی کې د خپل استعفا په اړه ویلي د شخړې د سولې حل لپاره د زیاتو سیاسي جوړجاړیو د امکاناتو برابرولو په مقصد استعفا کړې ده. د اوکراین جمهور رئیس یانوکوویچ څو ورځې وړاندې مهم سیاسي مخالف مشر ارسینی یاتسینیوک ته د صدر اعظم د څوکۍ وړاندیز کړی و خو نوموړي دا وړاندیز رد کړی دی. د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی نن د قاهرې یوې محکمې ته حاضر شو او په یوې ښیښهیي غرفه کې ولاړ و. له کومې ورځې چې نوموړی له واکه لرې کړای شوی دی په عام محضر کې د راڅرګندېدو دوهم ځل و. د مصر له دولتي تلویزیون څخه په خپرو شوو تصویرونو کې چې مخکې ثبت شوي ول ښکاره شول چې مرسی د بندیانو سپینې جامې اغوستي او په ډېر قهر قاضي ته وویل چې څوک یې. قاضي شعبان الشامی په ځواب کې ورته وویل زه د مصر د جنایي محکمې مشر یم. مرسی په 2012 کال کې له زندان څخه د بندیانو د وتلو د دوسیې په اړه د محاکمې لپاره حاضر شو. په دغې دوسیه کې د فلسطینیانو د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو وسلوال هم شامل دي. د یو بل خبر له مخې وسلوالو د مصر د کورنیو چارو د وزارت یو جګپوړی چارواکی نن په قاهره کې د هغه په کور کې په ډزو وواژه. جنرال محمد سید د کورنیو چارو په وزارت کې د تخنیکي ریاست مشر و او کله چې موټر ته پورته کېده په موټرسایکل سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړې او ویې واژه. جنرال سید د کورنیو چارو د وزیر نږدې همکار و. د چین په ختیځ کې چارواکو وروسته له هغې د ژوندیو چرګانو خرڅلاو بند کړ چې د مرغانو په انفلوئنزا باندې د اخته شوو کسانو شمیر زیات شو. د نن ورځې دا اعلان د چین د نوي کال له جشن مخکې چې د جمعې په ورځ پیلېږي شوی دی. د چین د دولتي خبري اژانس سینهوا د راپورونو له مخې د مرغانو انفلوئنزا د چین په ختیځ او جنوب کې لږ تر لږه شل کسان وژلي دي. د چین د نوي کال مراسم چې څلوېښت ورځې دوام کوي په دې هېواد کې د تګ راتګ ډېرې مصروفې ورځې وي. په هانګ کانګ کې د مرغانو د انفلوئنزا د پیښو له پیدا کېدو وروسته چارواکو شل زره چرګان راټول او له منځه یوړل. دا چرګان له چین څخه هانګ کانګ ته صادر شوي ول. د هانګ کانګ خلک د نوي کال په ورځو کې ژوندي چرګان پیري. د خیبر پختونخوا ایالت کې د پیښور پوهنتون چارواکي وایي د ملالې یوسفزۍ د یو کتاب د خریدو لپاره جوړ شوي مراسم یې د امنیتي اندېښنو له امله لغوه کړل. ملاله چې د 2013 کال لپاره د سخروف جایزې ګټلې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پر یو نړیوال سمبول بدله شوې ده. د پیښور پوهنتون چارواکو مشال راډیو ته ویلي د نن ورځې لپاره پلان شوي مراسم وروسته له هغې لغوه کړل چې سیمه ییزو وزیرانو او پولیسو ورته وویل چې د امنیتي دلایلو له وجې دې له غونډې جوړولو ډډه وکړي. ملاله دا مهال په انګلستان کې ژوند کوي او په مراسمو کې د ګډون اراده نه درلوده. د نومبر میاشت کې پاکستان زیرو شخصي خوانځیو د نوموړي کتاب زملاله یې بند کړه او د هغې لیکنې د پاکستان او اسلام عزت بللې ده. او وروستی خبر دا چې د روسیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ مشیزه غونډه نن په بروکسل کې پیل شوه. د نورو مشرانو په ډله کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اروپایي کمیسیون مشر حوزې مانویل براسو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. د روسیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د اوکراین پر سر د مسکو او بروکسل په اړیکو کې نوی تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د کورنیو چارو وزارت د جمهوری ریاست د کاندیدانو او د هغوی د انتخاباتي کمپاینونو لپاره خپل امنیتی تدابیر نن اعلان کړل. په دې اړه په روانه خبري مجله کې په تفصیل سره اوریدلای شئ. افغان لوړ رتبه چارواکي وایي ولسمشر ګمان کوي چې په افغانستان کې په ترسره شو ځینو حملو کې چې مسؤلیت طالبان پر غاړه اخلي امریکا لاس لري. په دې اړه هم جزئیات پمبې خبري مجله کې واورئ. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي امریکا باید له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي. د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د افغانستان او هند کاري ډله په داسې حال کې په کابل کې غونډه کوي چې افغان سوداګر وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تر اوسه لازمه ودنه ده کړې. دا چې ولې د چارو کارپوهان په نظر لري
ملت دغه وایي چې د ترانزیتي لارې د پاکستان د هندوستان د مهمو په مقابل خلاصه نه ده.
په اوکراین کې د روان سیاسي بحران په اړه هم وروستي حال درکو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جمهوریت ریاست د کاندیدانو او د هغوی د انتخاباتي کمپاینونو لپاره خپل ځینې امنیتی تدابیر اعلان کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي د جمهوریت ریاست د هر کاندید د کمپاین مرکز ته به 15 ساتونکو درې زری ضد موټر او درې هالکس تعقیبي موټر ورکړي. لدین وړاندې د جمهوریت ریاست یو شمیر کاندیدانو د افغانستان له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د دوی امنیت د خوندي کړي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمپاینونه هم پلشي. په دې اړه نور د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د ولسمشیزو انتخاباتو د کمپاینونو د پیل پر مهال د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د کاندیدانو د امنیت د خو خوندیتوب په هدف د نویو امنیتی تدابیرو د نیولو خبر ورکړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د جمهوریت ریاست له ټولو کاندیدانو غواړي چې د امنیتی پلان مطابق د ملي امنیت شورا ته هغه کسان وروپیژني چې دوی د ساتونکو په ډول ګرځوي او ورباندې باور لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د امنیت د من لپاره غټوره طرح ترتیب کړي او د اجرا وړ ده.
بر هر ستاد انتخاباتي
د هر انتخاباتي کمپاین لپاره درې زره او درې هایلکس موټرونه او همدارس 15 محافظین په نظر کې نیول شوی. د جمهور ریاست له ټولو کاندیدانو څخه غوښتنه کیږي چې د کورنۍ چارو وزارت له خوا خپل وسایل واخلي. او یو بل غوښتنه هم د جمهور ریاست له کاندیدانو څخه لرو، هغه دا چې مونږ ته خپل باوري کسان معرفي کړي، ځکه چې دوی د امنیتی کسانو په حیث انتخابيږي. خو له بده مرغه دوی تر اوسه مونږ ته خپل د اعتماد کسان نه دی معرفي کړي
اعتمادي خدای ما معرفي نه کړل.
ښاغلی صدیقی هم در از لټولو کاندیدانو او د حقوقي د انتخاباتي کمپاین لغړی او غوښتل چې د انتخاباتي مبارزاتو لپاره چې کوم ځای ته سفر کوي باید اته سلویک ساعت مخکې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. لدین اوړاندې د جمهوریت ریاست یو شمیر کاندیدانو او د حقوقي مرستيالانو له امنیتي ارګانونو غوښتنه کړې و چې د دوی امنیت د خوندي کړي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو او د حقوقي مرستيالانو د امنیت په اړه هغه وخت اندېښنې زیاتې شوې چې د تیرې جمعې پورس په هرات ولایت کې د جمهوریت ریاست د یو کاندید عبدالرب رسول سیاف په لومړي مرستيال محمد اسماعیل باندې انتحاري حمله وشوه. نوموړی له دې حملې راکروغ ووت. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تقسیم اوقات له مخې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د راتلونکې اونۍ د یک شنبه په ورځ پیلېږي. دا کمپاینونه به دوه میاشتې دوام پیدا کړي. د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو ګواښ کړی چې د راتلونکي کال د حمل د میاشتې د شپاړسمې نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه به وکړي. خو د افغانستان امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د وسلوالو مخالفانو د تحرکاتو د مخنیوي په هدف یې تازه اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دموکراسۍ ملاتړ. افغان لوړ رتبه چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزی ګمان کوي چې په افغانستان کې په ترسره شوو ځینو حملو کې چې مسؤلیت یې وسلوال طالبان پر غاړه اخیستی امریکا لاس لري او هدف یې د حکومت کمزوري کول دي. دغه نوې ادعا په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر دغه ادعاوی بی اساسه او هغه د دسیسې جوړولو یو برخه بللې. طالبانو دا هم رد کړی چې د دوی لخوا په ترسره شوو ځینو حملو کې امریکا لاس لري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دا مسله په یو مطلب کې څېړلې چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی چې پر امریکایي ځواکونو یې په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په خاطر په کراتو انتقاد کړی د پردې تر شا امریکایانو ته یوه لویه دوسیه جوړوي او شک کوي چې د سختدریزو وسلوالو په بڼه حملو کې چې د ده حکومت د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي ښایي امریکا مرسته کړې یا یې په پټه ترسره کړې وي. دا خبره لوړ پوړو افغان چارواکو واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې ته کړې ده. په ار کې یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط واشنگټن پوسټ ته ویلي چې کرزی د هغو مشکوکو حملو یو لست ترتیب کړی چې ګمان کوي د امریکا حکومت پکې لاس لري. په لست کې په کابل کې پر یو لبناني رستورانت وروستۍ حمله هم شامل ده چې د دریو امریکایانو په ګډون پکې 21 کسان ووژل شول او مسؤلیت هم طالبانو په غاړه اخیستی دی. دغه لوړ پوړي چارواکي چې له کرزی سره هم نظر دی وایي کرزی ګمان کوي چې دا به د هغو زیاتو پیښو یوه وي چې د ده د حکومت د کمزوري کولو یا د افغانستان د بې ثباته کولو په هدف د امریکایانو لخوا پلان شوي وي. هغه دا ومنله چې حکومت د امریکا د ښکېلتیا په اړه موثق شواهد نه لري او د امریکا رول رسما نشي تاییدېدلی. امریکایي چارواکو چې د کرزی ځینې ادعاوې اوریدلې دي دغې مفکورې په اړه چې وایي امریکایان هڅه کوي د افغانستان حکومت کمزوری کړي غوسه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د همدغه نظام د پیاوړي کولو لپاره د په سلګونو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم د دوشنبې په ورځ وویل چې دا کاملاً د دسیسې جوړولو یوه فرضیه ده چې له حقیقت سره سر نه خوري. د هغې په وینا ښایي د دغو تورونو یو علت دا وي چې موږ له خپل مسیره واړوي. د واشنگټن پوسټ په وینا د کرزی لخوا د دغو ادعاو د لست په ډاګه کېدل له دې سره مرسته کوي چې ولې نوموړي له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې سخت دریځ نیولی. هغه تړون چې د روان کال تر ختمېدو وروسته چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسیږي په زرګونو امریکایي عسکرو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. امریکایي چارواکي او کارپوهان په دې اړه چې ولې کرزی پر خپل نږدې متحدو ایالتونو دغسې ناوړه تورونه لګوي مختلف نظرونه لري. یو شمیر په دې باور دی چې کرزی هغه نوم ته په پام سره چې د په تاریخ کې له ځانه پرېږدي ښایي هڅه کوي چې د یو داسې شخصیت په توګه خپل نوم ثبت کړي چې ګواکې د لوی طاقت پر وړاندې درېدلی. ځینې نور بیا وایي چې کرزی ښایي په دې کار سره غواړي د طالبانو لخوا ترسره شوې سترې حملې پر متحدو ایالتونو وتپي څو په دې توګه طالبانو ته د روغې جوړې په هدف ځان ورنږدې کړي. په ار کې لوړ پوړي چارواکي واشنگټن پوسټ ویلي چې کرزی د مشکوکو پیښو لست چې ښایي د امریکا حکومت پکې ښکېل وي څو کاله مخکې ترتیب کړی او تیر کال هم څو پیښې پکې اضافه شوې دي. که څه هم افغان چارواکو اکثره وختونه د ناامنیو د پیښو په اړه د سیمې د استخباراتي کړیو او یو شمېر هیوادونو د لاس لرلو یادونه کړې چې د کارپوهانو په وینا هدف پاکستان و. خو په ار کې د دغو چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې افغان ولسمشر او هغه ته نږدې کړی نور هیوادونه هم په دغو حملو کې دخیل ګڼي. د ولس مشر ویان ایمل فیضی د دوشنبه پر ورځ بیا دا خبره راپورته کړه چې ګواکې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ او د پیښې زیاتوالی د هغې رواني جګړې یوه برخه ده چې هدف یې پر افغان حکومت فشار راوستل دي. افغان لوړ رتبه چارواکو د هغو حملو د لیست په اړه چې شک کیږي امریکا پکې لاس لري هیڅ اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. په دغو حملو کې په کابل کې د عدلیې د وزارت پر ودانۍ او په فراه کې د محکمې پر ودانۍ حملې هم شاملې دي چې له 500 زیات کسان پکې وژل شوي وو. واشنگتن پوسټ په اړه کې رسمي چارواکو د ادعاو د لیست په اړه خبرو کولو ډډه کړې. ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې په دې اړه د چارواکو نظر واخلي خو په دې کار کې بریالي نه شو. وسلوالو طالبانو د کرزي په لیست کې د شاملو حملو مسؤلیت په ښکاره په غاړه اخیستی چې پکې د کابل پر رستورانت وروستۍ حمله هم شامله ده. په کابل کې د امریکا سفیر وویل دا هیڅ منطق نه لري او له اخلاق لرې ده چې که داسې فکر وشي چې موږ له هغه دښمن سره مرسته کوو چې د ماتولو هڅه یې کوو، او زیاته کړه چې دی هم له دغو ادعاو خبرو خو هیڅکله یې هم په دې اړه له کرزي څخه مستقیم څه نه دي اورېدلي. لوړ پوړو افغان چارواکو د ډیرو هغو حملو په اړه چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی شک څرګند کړی او ویلي دي په دې اړه چې دغه حملې طالبانو ترسره کړي د هغوی له ادعا پرته هیڅ ثبوت نشته، خو طالبانو دغه ادعا چې ګواکې امریکا په ترسره شوو حملو کې لاس لري رد کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي واشنگتن پوسټ ته په ټلیفون ویلي، هر کله چې موږ د حملو مسؤلیت اخیستی د حملې زموږ ځواکونه ترسره کړي دي.
د نوریاس نوری پر رپورټ کې مو واوریدل چې افغان لوړ رتبه چارواکي وایي افغان ولسمشر حامد کرزی داسې ګومان کوي چې په افغانستان کې په ترسره شوو ځینو حملو کې امریکا لاس لري. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه له کابل څخه د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. استاد، خبرونه ته په خیر راغلی. د ولسمشر کرزی د دې ګومان یا دغه ادعا پاره چې افغان حکومت کوي چې امریکا په حملو کې کې دې شي په ځینو حملو کې لاس لري، ستاسو نظر څه دی؟
مهرباني ستاسو سوال نه، زه تاسف کوم په دې خبرې چې هغه چا چې د افغانستان د فعلي نظام دفاع کړې ده، فعلي نظام تحکیم غوښته ده په اقتصادي برخه کې، په ټریننګونو برخه کې، او په زیاتولو د ظرفیتونو برخه کې د دې نظام د تقویې لپاره تر سره پورې لګیا دي. مختلفو واسطاتو لخوا خپل او د امنیت دپاره په سرحداتو کې پراته وو، رستو کې پراته وو، تر اوسه هم اخوا د سرحد نه هم دېخوا د سرحد نه عملیات د هغو په ضد چې د دولت په ضد مطالعانه جنګېږي، د امریکایانو د خوا سرته رسېږي، ناټو د خوا سرته رسېږي، پر هغو بیا دا تور لګول کېږي چې دا عملات زموږ په ضد دا د دوی د خوازي، دا ډېر د تعصب او د تشویش ځای دی. کله چې امریکایانو اشتباه کړي دي لکه په شینډان، لکه نورو محافلو کې، لکه د یو ودونو یا د فاتیاو چې چا غلط راپور ورکړی او دوی بمبارډمان کړی، په هغو یې تعصب کړی، معذرت یې غوښتی او خپل اعتراف کړی چې دا اشتباه دوی نه شوې ده. اما په مجموع صورت کې چې دوی څه کوي هغه دا خصوصا لکه تاسو خبرو کې جوړ شوویل چې هغه عملات چې پخوا شوي او طالبانو منلي هم دي چې دا مونږ کړي دي، او هغوی وایي چې مونږ سره بل چا پکې لاس نه درلود، خصوصا امریکا بیخي پکې نه وو، بیا هم مونږ په امریکا تور لګوو. دا معلومه ده چې دا کومه خبر ده، او هغه خبره دا ده چې شفافه نه ده، او شاید الیزلې ما په فکر روان یي چې په دې ډول باندې وضع خړه پړه شي او انتخابات ونشي، که نه حکومت د امریکا د دې حکومت ضعیفولو ته ضرورت نه لري، خصوصا بیا په دغه اوس مرحله کې چې د 2 میاشتو نه زیاتې یا 3 میاشتو نه زیاتې انتخاباتو ته نه دي پاتې چې دا حکومت خپله روان ده، خپل کار بوته که هم قانون تطبیق شي. نو فکر کوم چې دا اسې خبرې دي، او دې نه که جلوګیری وشي، سټاپ شي، ښه به یې که نه وي، نو امریکایي مقامات بیا حق لري چې دوی نه پوښتنه وکړي یو عالي رتبه هیات په ذریعه خپل چې دا د کوم ځای نه منشا اخلي زموږ دا ادعا وي.
استاد، د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی وایي چې که امریکا د سولې عملی پروسه نشي پیلولای او پکې ستونزې لري او وایي چې پلان کې لوري یا فلان لوري همکاري نه کوي، نو ولې وایي په ډاګه نه وایي، ولې نه اعلانوي؟
که تاسو په یاد ساتئ رادیوګانو رسنیو مو ویلي هغه وخت د خارجه وزارت او د سیکیورټي او امنیت مسؤل وزارت خارجي د دوی میرمن رایس دلته راغلې وه، سوزان رایس، او دوی ته یې وویل چې ښه دي، ورته وویل سوله راولي، موږ ته دا وکړي دا وکړي، وویل چې موږ کوم جادوګری همسانه لرو چې دا خبره تایسته وکړو. آیا دوی په دې خبره پوه نه شول؟ او اوس ورته وایي که نشي کولی. او تر اوسه هم چې طالبان اول ځل یې هم حاضر شوي دي چې د حکومت سره وغږېږي، بیا هم د امریکا په هلو ځلو وو، که نه هغوی خو اخره پورې ویلي چې موږ د حکومت سره غږېږو نه. زه نه پوهېږم دا سوالونه ولې ډیپلوماتیکو لارو نه کوي، ولې مطبوعاتو لاره باندې خپروي، او ولې دا روابط خپل د نړیوالو اړیکو نړیوالې ټولنې سره هغه چا سره جهاد نه نیولې تر اوسه ورسره سره مرسته کړې دا خبرې کوي. دا نوې خبرې دي، ملت د افغانستان ته روښانه نه دي، دا باید حکومت واضح کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی چې د افغان ولسمشر او امریکا ترمنځ د وروستیو شخړو او نندرو په اړه خپل نظر در سره شریکو.
د آزادي رادیو خبری مجله.
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار او امریکا باید له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي. د دې خبره کله چې امریکا له افغانستان څخه وځي او د افغانستان په اړه راتلونکي کې پریکړه کوي، باید د پاکستان امنیت ته هم پام وکړي. سالم احمد صالح په رپورټ لري.
د پاکستان یو عالی رتبه چارواکي د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې یقیني کړي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل په سیمه کې کومه خلا نه رامنځته کوي، نه به د پاکستان او سیمې امن ته ګواښ پېښوي. په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل که څه هم په افغانستان کې جګړه کمه سوې، خو پاکستان به تر 2014 میلادي کال وروسته د تیر په څیر له احتمالي بې ثباتۍ سره مخامخ سي. سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگتن کې د مذاکراتو تر پیل مخکې په دې اړه څرګندونې وکړې. دواړو مشرانو پر ستراتیژیک دیالوګ هم خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د تجارتي همکاریو مسله هم پکې شامله ده. امریکا له ډېرې مودې راهیسې وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی په یو ډول نه یو ډول د هغو سختریزو په توان پورې تړلی چې په پاکستان کې پټ مرکزونه لري او هلته مجهز کیږي. رویټرز اژانس لیکي د پاکستان او امریکا اړیکې په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له کبله کړکېچنې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون پاکستان وستایې چې د ده په باور د سختریزو پر ضد په جګړه کې زیاته قرباني ورکړې ده. دوی وویل فکر کوي د پاکستان خلک له هغو محدودو خلکو څخه دي چې تر بل هر چا د ټروریزم او افراطیت له شر څخه زیات اغیزمن سوي دي. رویټرز اژانس زیاتوي 13 ورځې مخکې په کابل کې پر یو رستورانت برید وسو چې په نتیجه کې 21 کسان ووژل شول. د تاوتریخوالي له دوام سره سره په افغانستان کې د ناټو او امریکایي سرتیرو د حضور راتلونکی نه څرګند دی. د رویټرز اژانس په حواله که امریکا ونتوانیږي ولسمشر کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ته وهڅوي، و د ډېر زره امریکایي سرتیري به روان کل تر پایه له افغانستانه ووزي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان په اړه په خپل راتلونکي پریکړه کې د پاکستان د امن په اړه هم غور وکړي. دوی ویل دا هغه مسله ده چې امریکا د نویمې لسیزې په لومړیو کې ورباندې غور ونه کړ، خو د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 تر بریدون وروسته سیمې ته راستنه شوه. عزیز زیاته کړه موږ باید ډاډمن سو چې په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي انتقال په بریالیتوب سره ترسره کیږي او تیرې تېروتنې نه تکرارېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان چارواکي وایي په 2013 میلادي کال کې د نشه موادو لکخت او تولید څخه ډېره ګټه وسلوالو مخالفانو اخیستې ده. د سرګندونې د نشه موادو په وړاندې د مبارزې وزیر نن په کابل کې د ګونډي هوادونو له استاو سره په یو ګډه غونډه کې وکړې. دا غونډه د نشه موادو پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا لپاره جوړه شوې چې د ګونډي هوادونو له استاو سربېره د سیمې د ځینو هوادونو ډیپلوماټانو هم پکې ګډون کړو. د ګونډي هوادونو استاو هم شمنو کړ چې له افغانستان سره به د نشه موادو په مبارزه کې همکاري کوي. تفصیل د اسد الله الدین په ریپورت کې ورو.
که څه هم د نشه یي موادو د کښت او قاچاق له منځه وړلو ته ډېرې هڅې شوي، خو افغان چارواکي په دې باور دي چې دغه پدیده مخ په زیاتېدو ده او ډېره ګټه یې وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر دین محمد مبارز راشدی وایي که په هیواد کې د نشه یي موادو مخنیوي ته جدي هڅې ونه شي، دا به ټول نړۍ ته بد عواقب ولري. ښاغلی راشدی دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ د شپږو ګاونډیو هیوادونو له استازو سره په کابل کې یوې ګډې غونډې ته وکړې چې هدف یې نشه ای مواد پوراند د مبارزه پیاوړی کول وو.
توان حکومت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر کافی نیست.
د نشه ای مواد پوراند د مبارزه لپاره د افغان حکومت ورتیا کافی نه ده. اصلا د نشه ای مواد کښ د ترهګرو لخوا تمویلیږي او ګټه هم تر ډیره هم دوی ته رسیږي. زمونږ ارقام خای چې په تیر 2014 کال کې وسلوالو مخالفینو ترهګرو او قاچاقلونکو له نشه ای موادو څخه 1500 میلیونه ډالر ګټه اخیسته. هیله ده په دې برخه کې بدلونونه راولو،
هر تغییرات را بیاری.
د ملګرو ملتونو د یو راپور په اساس په 2014 میلادي کال کې د 2012 کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کښت 6% زیات وو. په 2013 کال کې د افغانستان په 2,00,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی وو. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې افغان چارواکي وایي ناامني او د بزګرانو ژوند ته نه پاملرنه هغه عمده عوامل دي چې له مخې د کوکنارو کښت او تولید زیات شوی دی. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت له دې پدیدې سره د ښې مبارزې په خاطر د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، چین او تاجکستان له استازو سره په کابل کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې. د دې هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د نشه یي موادو د مبارزې په برخه کې همکاري کوي. په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی خپل ژمنې داسې څرګندې کړې:
ما میتونیم در حوزه همکاری های ګمرکی
مون کولای شو چې د ګمرکونو د نشه یي موادو لپاره د مبارزې د پولیسو په روزنه او د معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري وکړو. مونږ لیواله یو چې له افغانستان سره په دې برخو کې همکاري وکړو، ځکه دا د سیمې ټولو هیوادونو ته یو خطر
د همه کشورهای منطقه است.
په کابل کې د روسیې سفیر اندری اوستیسیان هم ورته ژمنې وکړې:
اوس مونږ د افغانستان د نشه یي توکو د پولیس سره، د نشه یي توکو پر ضد د وزارت سره استخباراتي معلومات تبادله او ګډ عملیات لرو.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید زیاتېدو عام افغانان هم اندېښمن کړي. څېړونکي وایي تر څو چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه په دې برخه کې جدي هڅې او د بدیل کښت په لارو چارو غور ونه کړي، دا پدیده به نوره هم پراخه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې په اوکراین کې دروان سیاسي بحران موضوع ته کتنه کوو. د اوکراین پارلمان نن په دې هیواد کې دروانو سیاسي لانجو د هواري لپاره د مظاهرو ضد قانون چې جنجالونه پارولیو رد کړ. د اوکراین د پارلمان تر دې مخکې پریکړې مخکنن د دې هیواد صدر اعظم خپله استعفا هم اعلان کړه. فرشته جلالزی د اوکراین پر حالاتو رپورټ لري.
د اوکراین د پارلمان وکیلانو نن د مظاهرو ضد قانون د ردولو لپاره ځانګړې غونډه وکړه. د قانون په ټول اوکراین کې د حکومتي ضد مظاهره کوونکو او د مظاهرو ضد پولیسو ترمنځ د خونړیو نښتو سبب سو. د اوکراین پارلمان چې د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ ګوند پر حاکم دی، د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه دا قانون تصویب کړی وو. جمهور رئیس یانوکوویچ پرون د اپوزیسیون له مشرانو سره چې د دې قانون لغوه کېدل یې وونده غوښتنه وه، تر لیدو وروسته د مظاهرو ضد قانون د لغوه کولو ژمنه وکړه. د اوکراین په پارلمان کې تر هغه وروسته د قانون د لغوه کولو لپاره راګیری وسوه چې د دې هیواد صدر اعظم میکولا ازروف له خپلې دندې فاوکړه. ازروف په ویلا مې کې ول چې دا کار په خپل هیواد کې د روانو سیاسي ناکراریو د سولې حل د پیدا کول لپاره د مرستې په خاطر کړی دی. د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیتشکو ویل چې د صدر اعظم استعفا د دوی د بری په لور یو ګام
وو.
دی وایي په حقیقت کې ستونزه د اوکراین په سیاسي رهبری سیستم کې ده، نو په خلکو کې یې د حل لټول احمقانه کار دی. جمهور رئیس د اپوزیسیون د دریو مشرانو سره د خبرو په وخت د اپوزیسیون یو مشر ته د صدر اعظم د چوکۍ وړاندیز کړی و، خو د اپوزیسیون لخوا یې دا وړاندیز رد شو. ولس مشر یانوکوویچ هغو خلکو ته چې په تېرو دوه میاشتو کې د رژیم ضد اعتراضونو کې ګډون لري د عفو اعلان کړی، خو په دې شرط چې هغوی له دولتي ودانیو ووزي او لارې خلاصې کړي. د دې هیواد پارلمان به نن وروسته د عفو پر دغه اعلان هم راګیری وکړي. په اوکراین کې د رژیم ضد مظاهرې دوه میاشتې مخکې هغه مهال پیل سوې چې جمهور رئیس یانوکوویچ له اروپایي اتحادیه سره د آزاد تجارت او نږدې اقتصادي اړیکو تړون رد کړ. پر دې مسله څو کاله مذاکرې کړي. مظاهرې چې په ابتدا کې مرکز په کیف کې اوس د دې هیواد جنوبي او ختیځو سیمو ته چې اکثر اوسیدونکي روسي ژبې دي هم پراخې شوې دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشر کاترینا شتن نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه او روسیې د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ او تر هغه وروسته به اوکراین ته روانه سي. د روسیې او اروپایي اتحادیه د مشرانو دا غونډه شای د اوکراین د وضعیت په خاطر د شدیدو اختلافاتو ښکار سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د اوکراین د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ سره تلیفوني خبري وکړه او پر هغه غږ وکړ چې د مظاهرو ضد پولیس شاته کړي او د روانو لانجو د کراري لپاره د اپوزیسیون سره په ګډه کار وکړي. د اروپا د پراختیا کمیسیون یو غړي چې د روانو لانجو د حل لپاره منځګړی توپ کوي نن یو اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې د اوکراین د پارلمان نننۍ ځانګړې غونډه د هر اړخیزي سیاسي پروسې په لور ګام دی او د روان بحران څخه د وتلو لپاره لار خلاصوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا او منځنی سپا 1296 سربیره په انټرنیټ کې هم د آزادی رادیو په پانه آزادی رادیو .com باندې په مستقیم ډول اوریدلای شي. شپګنی مې بجې دی ورسې.